أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. صدق الله العلي العظيم. ومخك آياتك الله جل جلاله مسلمانا تاد كفار دا عهد شکنی یا د وعده ماتولو د دوکې پیشګوئی بیان کړل. یعنی دا چې کله په شپږم کال د هجرت د حدیبیې پر ځای باندې نبی علیه السلام د کفارو سره وعده وکړل، تعهد یې وکړ، د مسلمانانو د کافرانو تر مابینځ معاهده راغله چې تر لسو کالو پورې به د مسلمانانو او د کافرانو تر مابینځ جنګ نه وي. مخکې څه تفصیل وشو چې هغه شیان چې دوی په عهد کې لیکلي وه هغه بیان سوه. نو بیا الله عز وجل مسلمانانو ته د وړاندې لا خبر ورکړي چې دغه کفار ستاسو سره پر وعده باندې نه خیژي، دوی وعده ماتوي، حتما دوی پر مسلمانانو حمله کوي، یا د هغه قومونو سره چې د مسلمانانو سره په عهد کې یوځای شوي دي پر هغه حمله کوي. د دې څخه وروسته په دې آیاتو کې الله جل جلاله مسلمانانو ته قاطع فیصله ورکوي، وایي که چیرې دوی داسې وکړل، یعنی دا چې پر مسلمانانو یې حمله وکړل او پر مسلمانانو باندې یې جنګ وکړي، دوکه یې ورسره وکړل، یا داسې وسوه چې د مسلمانانو سره چې کم کسان په تړون او په تعهد کې پر هغو یې حمله وکړل، لکه نبی علیه السلام او مسلمانانو چې د دې سره تعهد وکړي، خزاع قوم دا د مسلمانانو سره په تړون کې یوځای سو، بنو بکر قوم دا د قریشو سره په تړون کې یوځای سو. د لږ وخت وروسته دستي قریشو پر خزاع قوم باندې حمله وکړل، بنو بکر قوم پر خزاع قوم باندې حمله وکړل، خپل تړون یې مات. الله جل جلاله په دې آیاتو کې مسلمانانو ته قاطع خبر ورکړي، وایي که چیرې دوی خپل قسمونه مات کړل، هغه وعدې چې د مسلمانانو سره ماتې کړلې، کومې وعدې چې دوی کړي وي هغه یې ماتې کړلې، نو بیا تاسو جنګ ورسره وکړي. بیا د الله عز وجل د لوري څخه تاسو ته امر دی چې د دوی د دغه شوم اهدافو د مخنیوي لپاره جنګ وکړي د دوی سره، ځکه الله عز وجل فرمایي آیات کریمې ترجمې ته راځو: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وإن نكثوا كثير دي ماتر أيمانهم قسم مخفل من بعد عهدهم رستت وعديد دي وطعنوا أو دي عيبنا ولغول في دينكم فدين كستاسوا فقاتلوا فاستاسوا ووجني أئمة الكفر مشران دا كفر. ان بیشک هم دی چی دی لا ایمان قسم نستا، یعنی پا قسم باور نستا، لهم دی لرا لعل شای هم دی ینتهون دی منع سی دا کفر سخا. حاصل و خلاصا دا دی آیات کریمه دا چی پا دی آیات کریمه کی مسلمانان و صحابو تا خطابو چی تاسو دا دغا دا مکی دا کافران سر خطرون کردی دی، مگر خاماخا دی دا ترون ماتی که ترون مات کی جنگ ور سر وقت دا صحابه و تفتاو. او پا عمومی دول سر طول مسلمانانو تا پا دی آیات کریمه کی و غط پیغام کروتی، آغا پیغام دادی چه هر کل تاسو دا کفارو سر ترون او تعهد وکی، که چی دی ترون او تعهد مات کی نو بیا تاسو جنگ سر وکی. دا ترون او تعهد پا اوز زمانه کی سو مرحلی دی. آغا پا دی دول باندی چه کافر دری دول دی، یو زمی کافر دی، یو مستامن کافر دی، یو حربی کافر دی. زمی کافر دی کافر ته ویل کیږي چې یو کافر ووایي وایي زه د مسلمانانو په ملک کې دائمي اوسېږم، دا مې وطن دی، زه مسلمانانو ته ججا یا جزیه ورکوم، د کاله څه پیسې ورکوم یا د میاشتې څه پیسې ورکوم، د مسلمانانو بیت المال ته یې سپارم، دا د خپل ځان د
د خپل اولاد د سره څخه یو ډول چچا ورکوم، ځان ما تحت ګڼم، د مسلمانانو ټول اصولو ته احترام کوم، خو زه به په دې ملک کې اوسېږم، پر خپل دین دې مې مسلمانان پرېږدي. دغسې کافر که په یو اسلامي هیواد کې اوسېدی او هغه د اسلامي هیواد د اسلامي حکومت تخوا ده ته اجازت و، دې کافر ته زمي کافر ویل کېږي. دغه کافر هر میاشت یا هر کال څه څه پیسې د ځان او اولادو د سر ججه یا جزیه دا په بیت المال کې داخلوي، نو دی به د اسلام ټول اصولو ته احترام و درناوی کوي، د مسلمانانو د واکمنانو ټول اصولو ته به درناوی کوي، خو په خپل ملک کې به اوسېږي، خپل د دین اجازه ورته شته. هغه کوم اصول چې اسلامي حکومت ورته کښېږي هغه به برپایا کوي، هغه دا چې د خپل ناروا دین دپاره به دعوت نه کوي او د خپل د دین دپاره به د باندې داسې اعمال نه ترسره کوي چې نور مسلمانان یې وویني، هغه ته تاثیر لاندې راشي. کوم په ملک کې چې اوسېږي د مسلمانانو قانون چې دی هغه به عملي کوي، په موټر چلولو معاملاتو د خلکو سره په موضوعاتو کې چې مخالفت راشي هغه به د اسلام د قانون د لارې حلېږي. په هر صورت دې ته زمي کافر ویل کېږي. دا چې زمي کافر دلته د مسلمانانو په ملک کې پاتې شو، دا هم یو ډول عهد شو د اسلامي حکومت او د دې کفارو تر مابین چې دا زمي کافران دي، دا یو معاهده شول. دا عهد وکړي دغه کافر، عهد وکړي چې زه به د مسلمانانو ټولو اصولو ته احترام وکړم، زه به د خپل سر او د اولادو جزیه اسلامي حکومت ته ورکوم، زه به د خپل دین دعوت په دې ملک کې نه چلوم، خپل دین به په پټه کوم او پر دا خپل دین به زه پاتېږم، نور مخالفت به د اسلامي حکومت نه کوم. دا عهد. او دوهم ډول کافر ته مستعمل کافر ویل. مستعمل کافر دا دی چې د یو کفري ملک څخه اسلامي مملکت ته یو کافر راځي، نو اسلامي مملکت ته پیشنهاد وکړي چې زه ستاسو ملک ته درځم، ماته ویزه راکړي، لس ورځې یا پنځلس ورځې یا شل ورځې یا میاشت ستاسو په ملک کې تېروم، هلته تجارت کوم، شان رانیسم یا مالونه پر تاسو باندې خرڅوم. دغه ویزه چې اسلامي حکومت و دې کافر ته ورکوي، دا نو د هغه اسلامي حکومت د امیر خوښه ده. که یې مناسبه وبلل، د دې سره د تجارت راکړه ورکړه مناسبه وبلل کولی شي. که یې فساد ځینې محسوساوي چې دا کافر دلته راځي پټ پټ فسادونه کوي او د دې تجارت ته موږ ضرورت نه لرو، بیا دې نه ورکوي. کله چې ویزه ورکوي دا مستعمل کافر ته، تا هم یو ډول عهد و پیمان شو، یعنی دا چې ته زموږ ملک ته راځې، لس یا پنځلس ورځې دلته تېروې، ته به د دې اسلامي حکومت ټول اصولو ته احترام لرې، ته به د دې دین سپکاوی نه کوې. دلته که چېرې تا څه موضوع کول، معامله دې کول، د اسلام د قانون په رڼا کې به یې کوې، د ټاکلي وخت سره به بېرته وځې او دلته به د خپل دین د خپرولو لپاره دعوت او تبلیغ نه کوې. دغس اصول ورسره لیکل کېږي، نو بیا اجازه ورته ویل کېږي د ټاکلي وخت لپاره. دا دوهم ډول کافر. دریم ډول کافر حربي کافر دی. حربي کافر دا دی چې په خپل کفري هیواد کې اوسېږي، د مسلمانانو د دې تر مابین د جنګ اعلان وي، سعاهد او پیمان په خپل منځ کې نه لري. د دغسې کافر سره که چیرې د تعهد او تړون ضرورت سي او مسلمانان دغه ضرورت محسوس کی، هغه اسلامي حاکم کولای سي چې د دې سره د اوربند اعلان وکړي، معاهده وکړي تر ټاکلي وخته پورې. په هر صورت دا خو درې ډلې کفار شول. دغه کافر چې مسلمانانو تعهد ورسره لیکلی دی زمي کافر دی، او یا دغه کافر چې مسلمانانو تعهد ورسره لیکلی دی مستعمل کافر دی، دا مکلف دی چې دا خپل تعهد به پوره کوي، کومې وعدې چې د مسلمانانو سره کړي دي هغه به پوره کوي. که چیرې دغه دوو کفارو وعدې پوره نه کړلې، یا هغه کافر چې حربي دي هغو خپله وعده پوره نه کړل، وعده یې ماته کړل، الله جل جلاله و دغسې کسانو ته چې وعده یې ماته کړې ده د دې په اړه مسلمانانو ته فرمایي، فقاتلوا ائمة الكفر، که دغه درو واړه ډلو وعده ماته کړل ورسره وجنګېږي، جنګ ورسره وکړي. یوه دا خبره مهمه ده. په دې آیت کریمه کې دغه دعوت او دغه حکم و ټولو مسلمانانو ته دی، د نبی علیه السلام څخه را شروع بیا د قیامت تر ورځې پورې، زه و ته پکې شامل ټولو خلکو ته دغه هدایت دی چې دغسې معامله د کفارو سره وکړي. همدا ډول یوه بلې خبرې ته هم په دې ځای کې اشاره شوې ده، بلکې تصریح به شوې ده چې وعده ماتول یعنی څه، چې دی څه چمو کې بیا وعده ماته کړې ده. دغه وعده چې ده ماته کړې ده، په دې کې یو خو هغه شیان دي چې په لوزنامه کې لیکل شوي دي،
چې دا کار وکوم او دا به نه کوم دا به کوم دا به نه کوم. که یې په هغو کې یو کار ده د کولو ویلي وه هغه یې ونه کوي وعده یې ماته کړل، یا یې د یو کار د نه کولو ویلي وه هغه کار یې وکړي وعده یې ماته کړل. یو شی دا پکښې داخل دی که چیرې د مسلمانانو دین ته سپکاوی وکړي دام د وعدې ماتوالی دی. وطعنوا فی دینکم، الله عز وجل په دا آیت کریمه کې د دې خبره د دې خبرې څرګندونه کړې ده، او دوی طعن ولګاوه عیب یې ولګاوه په دین. هر کافر ته په اسلامي هیواد ته په پاسپورټ راغلی او که دلته په دې ملک کې اوسېږي د دائمي اوسېدو اجازه لري، چې د مسلمانانو د دین سپکاوی وکړي هغه کس تعهد مات کړي هغه به ګرفتاری شي. دا هم د مسلمانانو د کفارو تر مابند عهد او په لوز کې شته چې دوی به د مسلمانانو د دین احترام. په دې صورت که چیرې یو زمي کافر په اسلامي هیواد کې اوسېدی یا پاسپورټ والا کافر که مسلمانانو ملک ته رالی د دین سپکاوی یې وکړي پر هغه اسلامي حکومت باندې لازمه ده چې دا سړی ګرفتار کړي، ځکه وعده یې ماته کړه. او دلته الله جل جلاله دا خبره هم فرمایلې ده، فقاتلوا ائمة الكفر، تاسو د مشرانو د کفر سره جنگ وکړي. ائمة الكفر امامان الله عز وجل ورته فرمایلی دي، دا ځکه چې د مکې کافران داسې ظالمان وه چې د مسلمانانو سره سخت سخت ظلمونه کړي وه، مسلمانان صحابه یې شهیدان کړي وه، د دې اولادونه یې شهیدان کړي وه، مالونه یې ځینې ګرځولي وه، اولادونه یې ځینې ګرځولي وه، نو دوی دونه زیات کفر کړی و چې آخر د کفر امامان جوړ سوي وه، لکه مشران په کفر کې غټې غټې ترقی کړي وې، نو ځکه الله ورته ائمه د کفر ویلی دي. او یا مقصد ځینې دا دی چې د مکې د کافرانو مشران دا ډېر خبیث خلق وه، ځکه دوی د عام خلق تشویقول چې تاسو د مسلمانانو سره جنگ وکړي، دوی یې روزل هڅول یې جنگ ته به یې تشویقول چې ولاړ سي مسلمانان پر سرو سره ووهئ جنگ ورسره وکړي مالونه ځینې واخلي. نو دوی بد خلق وه، الله عز وجل تر ټولو دا بد خلق مسلمانانو ته ورپناه کړل چې دغه ائمه دغه مشران یې مه پرېږدي، دغه یې بد خلک دي، دغه یې رزین خلک دي، دغه کافران عام خلک دا هڅوي چې د مسلمانانو سره جنگ وکړي. او بله خبره الله عز وجل دا فرمایلې ده، لعلهم ینتهون، تاسو د دوی سره جنگ وکړي د دې کفارو سره کیدای شي دوی منع شي. د دې څخه مقصد دا دی چې مسلمان چې هر کله د کفارو سره په مقابله کې راشي دغه مقابله به د نفس دپاره نه کړي او د خپل زړه د خوشحاله کولو لپاره به یې نه کړي، که څه هم د زړه خوشحالي وروسته په آیت کریمه کې راځي دا طبعي ورسره راځي، مګر د ده مقصد به د الله د دین لوړوالی وي. دا به یې مقصد وي چې کفار د کفر لاس واخلي، کفار د هغه ظلمه لاس واخلي کوم چې دی پر مسلمانانو کې وي. لعلهم ینتهون، شایي چې دوی منع شي. انهم لا ایمان لهم، یقینا دوی لره باور په قسمونو نشته، او تاسو دا جنگ ورسره وکړي د دې لپاره چې کیدای شي دوی منع شي د کفر څخه لاس واخلي، د ظلمو او د مقابلې څخه لاس واخلي. جنگ د دې لپاره مه کوه چې زړه خوشحاله کړي، په جنگ کې صحیح نیت وکړه، پاک نیت وکړه، د الله د کلام د لوړوالي د دې کفارو د اصلاح د کفارو و دین ته د اسلام د راتګ لپاره نیت وکړه، بد نیت مه کوه. دا خبره پکښې مهمه ده. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. فدي ايات كريمه كي بالله جل جلاله ده نبي عليه السلام اصحابان دا تشويق وي وجنت هغه فدي دول باندې چې وای دا غته مکه کافران دا کم کسان دي تاسو پیژنئ؟ اي اصحابان دا هغه کسان دي دوی پر تاسو ظلمونه ونه کړل، دوی ستاسو مالونه ونه لوټل، ستاسو اولادونه ستاسو سبیل نه کړل، د الله نازولی پیغمبر یې دې ته اړ نه کړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي مدینې منورې ته مهاجر شي. دوی د الله د پیغمبر د ایستلو او قتل کولو لپاره منصوبه جوړه کړل، او دوی په دارالندوه کې د ټولو قومونو یوه لویه غونډه جوړه کړل، لس پهلوانان یې وګمارل چې د الله پیغمبر قتل کړي. دا کار دوی ونه کوي، او دا کار دوی ونه کوي ستاسو سره د جنگ لپاره بدر ته راونه وتل، دوی د دې اراده ونه کړل چې د مدینې خلک ټوله ووژني.
او هم دا ډول دی د احد په غزا کې اویا تاسو صحابه شهیدان نه کړل؟ آیا دوی داسې صحابه چې هغه غښتلي او نومیالي صحابه وه دوی په جنګ کې ووژل شهیدان یې کړل ټوک ټوک یې کړل دا ظلمونه دوی ونه کړل؟ او هم دا ډول دغه کفارو دغه د مکې کافرانو ستاسو سره داسې مقابله ونه کړل چې آخر ستاسو سره وعده وکړل وعده یې ماته کړل او پر ښځه قوم باندې حمله وکړل دا ظلمونه دوی ونه کړل؟ چې دا دونه ظلمونه دوی وکړل نو بیا څه چل دی چې تاسو د دوی سره جنګ نه کوئ؟ تاسو د دوی سره جنګ وکړي څه پېښه ده چې تاسو د دوی سره مقابله نه کوئ؟ څه پېښه ده چې د دې ظالمانو لاس نه نیسي؟ څه پېښه ده چې پر تاسو باندې دومره ظلمونه کېږي او تاسو د دې ظلم مخنیوی نه کوئ؟ چې تاسو دې نه بیرېږئ د دوی څخه؟ الله عز وجل ورته فرمایي فالله احق ان تخشوه، الله د دې حقدار دی چې تاسو ځینې وبېرېږئ، د دین په معاملاتو کې به قطعاً د دوی څخه نه بیرېږي، الله عز وجل ستاسو ناصر دی. آیات ترجمې ته راځي، الله عز وجل فرمایي الا تقاتلون، آیا تاسو جنگ نه کوئ قوما د هغه قوم سره نکسو چې مات کړی دي ایمانهم قسمونه خپل خپل قسمونه یې مات کړي دي خپل لوزونه او وعدې یې ماتې کړي دي، آیا تاسو د دوی سره جنگ نه کوئ؟ وهم او قصد کړی و دوی اخراج الرسول په ایستلو سره د پیغمبر علیه السلام، دی پیغمبر علیه السلام دا استی د مکی مکرمه څخه د ایستلو و ایستلو ته مجبور کی دا قاضی و نکی، آیا نور ظلمونه یې نه دي کړی؟ وهم بدؤوکم اول مره، وهم دی بدؤوکم شروع کړی د پتاو سره اول مره، اول واری دی پتاو باندې د جنگ برید کړی دی پر تاسو ظلمونه کړی دي، نو اوس تاسو جنگ نه ورسره کوي، اتخشونهم آیا تاسو بیرېږئ د دوی څخه؟ یا مجنی بیرېږئ، فالله احق ان تخشوا، فالله فس الله عز وجل احق شلایق دی ان د دې تخشوا چې تاسو د الله څخه وبیرېږئ، الله ښه حقدار دی په دې سره چې تاسو ځینې وبیرېږئ، د الله ما سوا د نور چا څخه مه وبیرېږئ. ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یاست نو یوازې د الله څخه وبیرېږئ. په دې کې یوه خبره شته، هغه دا چې د انسان یو هغه طبیعي ویره ده چې الله د انسان په زړه کې ایښی، لکه سړی چې په ځنګل کې د لوی مار سره مخ سي، د لړم سره مخ سي، د لیوانو سره مخ سي، طبیعي ډول دغه ویره د انسان په زړه کې راځي. د دې مقصد نو دا نه دی چې که ستا په طاقت وي که نه وي ته د مار څخه مه بیرېږه، د پیلو د پړانګ څخه مه بیرېږه، دا خو بعض شان د سړي په واک نه وي، په طاقت نه وي. د دې آیات مقصد تفسیر داسې لیکلی دی چې د دین کار د بل چا د ویرې په وجه مه پرېږده، که چیرې د دین کار رالی، د دین معامله راله، نو ته د الله څخه وبیرېږه. د ټولو خلکو تقاضا وي دا شاته، یوازې او یوازې د الله څخه وبیرېږه. یعنی د دین کار د بل چا د ویرې په وجه پرېښول دا کمزوري ده، د دین کار به د الله د ویرې نه پرېږده. همدا وجه ده چې الله عز وجل فرمایي وایي که د بل چا ویره په زړه کې راوستل د هغه ویرې په وجه چې د دین کارونه پرېښودل، نو په ایمان کې دې کمزورتیا شته. که کامل مؤمن یې نو د الله عز وجل ویره په خپل زړه کې ځای کړه، هر د دین کار چې دا عملي کوه، د خلکو غوښتنې تقاضاوي د خلکو رواجونه دا ټول شاته کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د چا په زړه کې چې ویره د الله راسي په هغه زړه کې بله ویره نه ځایېږي، او که د چا په زړه کې د الله ویره نه وه په هغه زړه کې ډېرې ویرې ځایېږي. د چا په زړه کې چې د الله ویره راله نو هغه بیا د غلا څخه هم لاس پر سر کېږي. هغه په دې وجه باندې چې غلا څوک دي؟ هغه څوک دي چې عقیده یې دا نه وي چې الله ما ته رزق راکوي، او عقیده یې دا وي چې زه وږی کېږم، او عقیده یې دا وي چې زه محتاجه کېږم، د فقر څخه بیریږي، د مسکنت څخه بیریږي. د چا په زړه کې چې د الله ویره رانه په هغه کې بیا د فقر ویره نه رس، د مسکنت ویره نه رس. او یو څوک چې د چا غیبت نه کوي، هغه په دې وجه باندې چې د الله ویره یې په زړه کې وي، چې کله دی په غیبت خوله پورې کړي، د الله ویره چې د ده په زړه کې ده، هغه دی د دې کاره معنا کوي. او که د الله ویره نه وه پکښې، نو بیا چې څه ګناه پر لاس ورتل هغه کوي. نو ښه دا ده چې یو څوک د الله ویره مضبوطه په خپل زړه کې راولي، یو لږ فکر د الله عز وجل په لویوالي او د الله عز وجل په خدایي کې وکړي، چې دغه اسمان چې پیدا شوی دی، دغه لمر چې هره ورځ راخیژي، دغه سپوږمۍ چې راخیژي، سهار کېږي، ماښام کېږي، دا څه ساده خبره نه ده. یو انسان دې دومره ساده ځان نه جوړوي چې بس خوړل او چشل خو پیسې ګټل کی، داسې دې ساده انسان ځان نه جوړوي، بلکې لږ فکر دې د الله عز وجل په عظمت کې وکړي، د الله په خدایۍ کې دې فکر وکړي چې دومره لوی خدای، چې دومره لوی لمر راخیژي، باران اوروي، شپه راولي، ورځ راولي، دا کارونه خو الله کې. ځکه که د دنیا ټول خلق سره یو ځای شي هغه شپه نشي منع کولی، یعنی ماښام چې راشي دا د دنیا ټول خلق چې خپل هغه خپل ټول قوت په کار واچي د شپې پر ځای ورځ نشي راویستلی، نه د ورځې پر ځای شپه راوستلی. دا خبره خو د یو څوک په خپل زړه کې مخصوصه کړي، ساده د یو انسان ځان نه جوړوي چې اشنو که دا شپه الله نه یې پیدا کړې نو ونیسي دغه د دنیا غټ قوتونه د شپه ورځ کې ورځ د شپه کې. که چیرې د لمر الله نه راخیژي دا دنیا ټول قوتونه دې سره یو ځای شي، د لمر د دوه ساعته وزن دی، سپوږمۍ دې ورکه کړي، یخ د ژمي پر ځای دې دوبی راولي، د دوبی پر ځای دې ژمی راولي، دا کار د انسانانو وکړي یا چې نیسي کولی، نو د الله عز وجل زور او طاقت تر دې ټولې دنیا تر خلکو ډېر دی، نو د الله ویره په زړه کې ځای کړي. که یو وار الله عز وجل پر دې ځمکه زلزله راوستل، چپایې واړول، بیا به یې څوک راګرځي؟ که یو دم الله جل جلاله انسانان ټول هلاک کړل، بل قوم یې راویستي، بیا به یې څوک مخه نیسي؟ نو دغه ویره که څوک په خپل زړه کې ځای کړي، نو بیا به د دنیا د ټولو کارونو په سلسله کې د دین وقار ته اهمیت ورکړي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. الله عز وجل د نبی علیه السلام اصحابانو مبارکانو ته فرمایي، وایي دغه کسان چې ستاسو سره یې وعده ماته کړل په خپله وعده ونه ختل، نو د دې کسانو سره تاسې جنګ وکړي، ځکه الله جل جلاله ستاسو سره څو کاره کوي. یو کار دا چې ستاسو په لاسونو باندې و دې قوم ته سزا ورکړي، یو کار دا. دوهم کار دا چې الله عز وجل تاسو ته نصرت او مدد ترکي، دلاور اور باندې ورسي، الله ستاسو نصرت او مدد کی، او پر دې قوم باندې داسې عذاب نه راځي لکه پر پخوانیو امتونو باندې. د نبی علیه السلام څخه مخکې چې پخوا قومونه تیر شوي وه چې الله د پیغمبر سره بې مقابلې کوله، دین ته به نه راتلل، الله به بیزوګیان کړل، سم دم به ماښام انسانان و سهار به ټوله بیزوګیان ګرځېدلي وو، یا به الله جل جلاله خنزیران کړل، سم دم انسانان به و سهار به د خنزیرانو په شکل اوښتي وو، سم دم به ماښام په کورو کې ناست و سهار به الله مځکه چپه ورباندې واړول، زلزله به یې ورباندې راوستل، بادونه به یې ورباندې راوستل، اسماني عذابونه به پر پخوانیو قومونو راتلل. پر دې قوم باندې هغسې عذاب نه راځي، بلکې دغه قوم اے پیغمبره، اے اصحابانو، اے مؤمنانو، الله ستاسو په لاسونو هلاکي، الله ستاسو مدد کی، ستاسو په لاسونو باندې د دې هلاکت رامنځته کوي. دریم کار دا کی چې ستاسو زړونه یخوي، کم تکالیف چې دوی پر تاسو تیر کړي دي، ظلمونه یې کړي دي، نارواو یې کړي دي، ستاسو زړونه یې ټک ټک کړي دي، ستاسو د زړونو شفا به الله د دوی په عذاب کې پیدا کړي. او څلورم کار دا چې ستاسو په زړه کې چې کم غیظ او غضب او تنګي د دوی په وجه راغلې وه، هغه به الله له منځه یوسي. پنځم کار به دا وشي چې کله تاسو پر دوی باندې جنګ وکړي، مقابله ورسره وکړي، په دې کې ځینې انسانان دي چې هغه ډېر ظالمان نه دي، د توبې غوښتونکي دي، د هغوی توبه به الله قبوله کړي، هغوی ته به د دې لاره خلاصه شي چې د الله عزوجل د دین و لوري ته راس کفر پرېږدي، دا څو کارونه به الله جل جلاله وکړي. دا یې ترجمې ته راځو. الله عزوجل فرمایي، قاتلوهم، تاسو ووژنئ دي، يعذبهم الله، عذاب ورکړي دي ته الله، بأيديكم، فلاسونو سره ستاسو، يعذبهم الله بأيديكم، الله به دوی ته عذاب ستاسو په لاسونو ورکړي، ويخزهم، او الله به دوی وشرموي، وينصركم عليهم، وينصركم، مدد به تاسو ته درکړي، مرسته به تاسو ته درکړي، عليهم، پر دوی باندې تاسو به پر دوی باندې کامیاب وي، ويشفي، او شفا به درکړي، صدور قوم مؤمنين، و سینو ته د مؤمنانو د قوم، ویشفی، شفا به ورکی، زرونه به یخ کی، روغ به کی، صدور د سینو قوم مؤمنین دا قوم چې مؤمنان دي د مؤمنانو قوم د دې سینې به الله یخی کی د دې سینې به الله روغ کی دا هغه تکالیف څخه چې کافرانو ور باندې تیر کړو ویذهب اوبو بزی غیظ قلوبهم هغه غضب قهر د زړونو د مؤمنانو چې د دې د ظلمونو په واچه یې په زړو کې قهر او غضب پیدا شوی و زړه تنګي پیدا شوی و هغه به الله بورس پنځم کار به دا وي ويتوب الله على من يشاء ويتوب الله او قبل ولد توبه بوك توفيق ده توبه بورك على من فرهاغ چابن يشاء وچد الله خشس ويتوب الله قبل ولد توبه با الله وك توفيق ده توبه با الله ورك وچاتا على من وهاغ چاتا يشاء وچد الله خشس او ده الله اراده وس والله الله جل جلاله عليم ذات علم لرون کی دي حکیم انجات حکمت چشتن دی ام حسبتم ان تطلقوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا فدی آیات کریمه کی اللہ جل جلاله یہ وبل خبر مسلمانان تکی دا نبی علیہ السلام پا صحابہ کی فا اکثر پاک خلق ہوا دا اللہ فلا رکی دمر قربانی ورکولی چی بیخی دی انسان عقل حق پاک حیران و تفاتیش خو ځینې کسان بیا وه چې د مسلمانانو په جامو ایزانونو نه ایستلي وه منافقان وه منافقت به یې کاوه او منافقت به یې په دې ډول و چې کله به د جهاد خبره راغله دوی به پټ ولاړی او ځای به یې ځان پټ کړي او بیا به یې د ځانه څه درواغو رشتیا بهانې نبی علیه السلام ته جوړولې جهاد ته نه تلل جنګ ته نه تلل او بل کار یې دا کاوه چې د مسلمانانو بغیر د کفارو سره به یې پټې پټې خبرې کولې او د مسلمانانو په منځ کې چې به کومې خبرې سوي وي هغه به دا ژر ژر وړلې کافرانو ته به ویلې چې نن مسلمانانو داسې ویل او داسې ویل الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې دوه شرطه ولګول چې د کامل مسلمان لپاره دوه شرطه دا دي یو شرط یې دا ولګوئ چې مسلمانان باید په جهاد کې ګډون وکړي او دوهم شرط یې دا ولګوئ چې هیڅ مسلمان به کافر رازدار نه جوړوي یعنې د مسلمانانو حال به و کافر ته نه وایي د کافر سره به داسې دوستي نه کوي چې د خپل رازدار جوړ کړي د مسلمانانو حال ورته ووایي د مسلمانانو په وړاندې نصرت ورسره وکړي دا د مسلمان لپاره دوه شرطونه ولګېدل که چا دغه دوه شرطونه ورځای نه کړل هغه به د منافقینو په ډله کې الله عز وجل فرمایي ام حسبتم ایا تاسو ګمان کوئ ان د دې سترکو چې پاته دې کړل سي تاسو چې تاسو دې پرېښودل سي ولما يعلم الله او معلوم دې نکي الله جل جلاله الذين هغه کسان جهادو چې جهاد کوي منكم استاو سخه ولم يتخذوا او ننسي من دون الله ما سوى الله سخه ولا رسوله ما سوى الله ده رسول سخه ولا المؤمنين او ما سوى المؤمنان سخه ولجه فتا اشنائي ده كافران سخه تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو دې به امتحان پرېښودل سي الله جل جلاله دې مجاهدین صحابه معلوم نه کی الله دې هغه صحابه معلوم نه کی چې هغه د الله او د رسول او د مؤمنانو بغیر د بل چا سره پټ آشنایی نه کی دا دې الله معلوم نه کی یا الله په تاسو امتحان کی کم صحابه چې جهاد کوي کم صحابه چې د الله او د رسول او د مؤمنانو بغیر د کفارو سره پټ آشنایی نه کی دا به وډاله وي هغه کسان چې د کفارو سره پټ آشنایی کی د جهاد ځان کاږي دا به بلډاله وي دا ډاله به منافقین وي هغه ډاله به پاک مسلمانان والله الله جل جلاله خبیر و نجات خبر دی بما په هغه کارونو باندې تعملون چې تاسو یې کوي ذره ذره عمل باندې الله خبر دی ستاسو عمل دې پوښتنه سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.